درنو دوستانو ستړي مشي وخت ته بجې شوې زه اجملان په یو بل خبرونه کې د ساتې رادیو ستاسو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. دا د دې خبرونې مهمه موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او وویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسولیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونې وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
خغلی پیچ وایي د افغانستان ته په خوښنۍ سره روانه ونی بیا پام وا وخت موږ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نخې وینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نخې دي. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پراتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښ او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهار شنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کولی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهراس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چار
دی وای دا چربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذار هغه محل وشو چې دوی غوښتل هلته تروریستي فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ادعا سن دی ویلي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو پر ایران غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیونو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړون مسائل ساری وای دا فاتحي قضیه له هغه مرکې پایل شو چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. دا بي سرحد خبري اعلان ټولنې پرون وویل سره لدی چې ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي. ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخت ورسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې د مذهبي مراسم یې جوړ کړي و ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوي. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وخ کې بهون کې غاز او د بیسد کونکو په منځخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروښيي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اروپا علي محکمې هنګري په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څه ننګونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ در واورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزویونه کړي چې داعش خراسان داونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګ همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقهیي شخړې په افغانستان کې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دي پاتې. افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او وویل په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرد رد کړي. خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونکي بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پښتنې وړ بللي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا د هیواد دفاعي ځواکونه وغوښتل چې وسله والو طالبانو ته د خپل ځواک وروخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کمانډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د غوی په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کمانډو په قولي اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښیي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهانه شمشیرتان از خلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
ده فبروری په پای که ده امریکا و طالبان و ترمنز ده سول لموافقه وروستا ده لند مدل لپاره ده افغانستان په جګړو کې کموال راغی. خود ده موافقه لمخه ده حکومت او طالبان و ترمنز ده بندیانو ده تبادله ده پروسی او ده پسرلی لپیل سرسم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت یې طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله یې د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره دا چول زمریان دی دا چول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم. دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوحې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
د افغانستان وروستیو نامنیو او د تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټري بمي برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا ریپورټ چمتو کړی.
دو ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیان ووژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حملې مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپو امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. ښاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې د سولې پروسې مخته ولاړ شي دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامي فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په ښارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګېږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زمو په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متيقن یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو ځایو کې، دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسی دي چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوری کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایي ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت پخوانی چارواکی پکې شامل دي، د نومونو د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې له نویو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکي روغتون وسو، څلورویشت تنه ملکیان پکې وژنسول او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځانمرګي برید دوه دېرش تنه ملکیان ووژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډېر کسان ټپیان سول. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي، د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ، یوه داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نه سي. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه و. نوموړي دغه راز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 8600 ته راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام وکړي، د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لوري د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسني وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له منځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پایل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو موږ وړي ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ښکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکی هیواد هم دی، او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني، دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار سوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سې شنبې د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لویې سره د دوهې تړون ته د ده د حکومت پر وړاندې د یوه ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غصې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل، نومې رویټرز خبري اژانس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه رپورټونه واوریدل. خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي. جنایي او جرمي پیښې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه یې نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښو تر څنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزې کلونه کېږي چې نه د هلسوې خود روژې په میاشت کې په لشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو تر څنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکي سرګرانه کړي دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاوو او شکونو لاس پوره کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کېږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تېرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سهار هم یو ترور شوی دی، چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا مخنیوی نه کېږي په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته یو څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک یې اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمو ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایل نشده دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جا انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د ترورستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو وی سرچینې د نومونو شول په شرط ازادي راډیو ته ول د روژې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وژل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دي چې د 95 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلې. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې ترورستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن سي د دندې به لرې کیږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه، خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه که تاسو ولیدې کاهش پیدا کړی کم سوی دی. او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت و دښمن پیښې چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه د یو غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې په آینده کې دغه نواقص به مرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمینه ورنه کړو.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نامنیو په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضې حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د ښار امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي ښار امنیت ساتل کېږي. دومره غټ ښار هم نه دی چې دوی ونه کولی سي ښار خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی. د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناستې بانډار اخته یې خلک راسي ترور وکړي ځینې ولاړ شي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې د داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریر بریدون ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه ګواخته ماتي ورکړي. بلخواناتو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان سید شاه سکیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدرد د دایکنډي د نوي والیانو په توګه ټاکل شوي دي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوري پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالي قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمه هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړی وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبې په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکسمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکی په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرته ونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دي ننوتلي، او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دي برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپایي محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګري له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یوه د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولې وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولی شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
مستری کچه
میز دکړه کړی زده
افغانستان د
خزینه د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو سل بیا لیوی نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي، له حد زیات پلاتل او بی ځای ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي، او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځ ته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شېبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضی بی. خود وقت په تیریدو سره بیا دا ډول له حد زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې ورته هر ساعت زنګ وهل ته باید هر چیرته چې هر ته د شوی کې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یې ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او امدا او چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل او دجلې نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او مبتئ کول او جړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکو چلند د ټولنې او دودونو